السلام علیکم وخت په افغانستان کې د سهار ته بجې شوې ده چې یو لاستنګ زایمو د ازادي رادیو دغه پروګرام ته خره غلاستویم پیل په خبرونو کوو. د افغانستان لپاره د امریکا سفارت په افغانستان کې د خبریالانو وضعیت د اندېښنې وړ بللی. سفارت په یو ټویټ کې ویلي په افغانستان کې خبریالان د مخ پر وړاندې ګواښونو، زورولو او ناوړه فزیکي چلند سره مخ دي. دغه راز ویل شوي د امریکا متحده ایالات د ولسواکۍ لپاره د ازادو رسنیو اهمیت مهم بولي او د خبریالانو چې په نستړي کېدونکي توګه خپلې دندې ترسره کوي ملاتړ کوي. د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونی ګوتیرش هم پرون د سپتمبر 15 د ډیموکراسۍ د نړیوالې ورځې په مناسبت په یو ټویټ کې ورته خبره کړې او ویلي دي چې د رسنیو کارکوونکي له سانسور، توقیف او فزیکي تاوتریخوالي سره مخ دي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ اداره یونیسف وایي تېره اونۍ د افغانستان په 15 ولایتونو کې له 5 کلونو کم عمره له 1,200,000 زیات ماشومان د شریه سرخکان د ناروغۍ په وړاندې واکسین کړي دي. یونیسف په یو ټویټ کې ویلي دغه کمپاین د روغتیا د نړیوال سازمان په مرسته د دغې ناروغۍ په وړاندې چې په افغانستان کې په دې وروستیو کې خپره شوې پر مخ وړی. د ملګرو ملتونو د رسمي شمیرو له مخې د روان کال له جنوري څخه د اګست تر میاشتې په افغانستان کې د شری د ناروغۍ څه باندې 650,000 پېښې ثبت شوي چې له ډلې 318 ماشومان مړه شوي. د راپورونو له مخې په لسګونو هغه افغانان چې په افغانستان د طالبانو له واکمنېدو وروسته جاپان ته تښتېدلي وو د جاپان د حکومت د ملاتړ د نشتوالي له امله بېرته افغانستان ته تللي. د جاپان د کوریډو خبري اژانس د راپور له مخې جاپان 168 افغانانو ته پناه ورکړې وه چې 85 بېرته افغانستان ته تللي دي. دغو افغانانو ویلي تر فشار لاندې وو او د جاپان د بهرنیو چارو وزارت کافي ملاتړ ونه کړ. تاکل شوی چې د افغانستان د فوټبال د ځوانانو ملي لوبډله نن د آسیا تر شلو کلونو د کشرو لوبډلو د اتلولیو په سیالیو کې له عمان سره مخ شي. دا لوبه نن د افغانستان په وخت مازیګر په 5:30 بجو پیلېږي. افغان لوبډلې د چهارشنبې په ورځ لومړنۍ لوبه تایلند ته د 3-0 په مقابل کې بایلوده. دغه سیالۍ چې د سپتمبر په 14 پیل شوي د سپتمبر 13 پورې د مسقط په قابوس لوبغالي کې ترسره کیږي. د افغانستان لوبډله په خپل ګروپ کې د تایلند، فلیپین او عمان له ټیمونو سره مخ ده. او د چین ولسمشر شی جن پینګ د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره په کتنه کې په اوکراین کې د روسیې د جګړې په اړه اندېښنه وښوده. دا د فبروري له 24 رئیس چې کرملین پر اوکراین یرغل امر کړی دی لومړی ځل دی چې دواړه مشران په خپلو کې سره ګوري. د چین او روسیې ولسمشرانو پرون پنجشنبه د ازبکستان په سمرقند ښار کې د شانګهای د همکارۍ د سازمان د سرمشري په څنډه کې وکتل. که څه هم شی جن پینګ په عام مازر کې د اوکراین نوم وانخیست خو دومره یې وویل چې هیواد یې چمتو دی د ثبات پر لور د نړۍ د پرمختګ په چاره کې له روسیې سره یو ځای رول ولوبوي. خبرونه مو واوریدل وربشه د پروګرام معرفي ته. د طالبانو د وسلوالو مخالفینو په ګډون د افغانستان یو شمیر سیاسي څیرې د اوتریش په پلازمینه ویانا کې راټولې شوې او د بین الافغاني ډیالوګ په نوم سره خبرې کوي. دغه خبرې به څه نتیجه ورکړي؟
تر څو چې د نړۍ لوی قدرتونه او د منطقې قدرتونه د دوی تر شا ونه درېږي، دوی په اقتصادي او نظامي او سیاسي لحاظ حمایت او ملاتړ نه کوي، زه فکر نه کوم چې داسې غونډې به تاثیر گذار واوسي.
ازبکستان بنن هم د شانګهای د همکارۍ د سازمان د دورزنې سرمشریزي کوربوي. که څه هم افغانستان څارونکی غړی دی خو دې ناستې ته د طالبانو له حکومت څوک نه دي وربلل شوي.
دا چې په دغه غونډه کې بلنه نه دي ورکړل شوې دي معنا یې دغه دی چې دا مناسبات ډېر ظهیر دي او ژور نه دي او په هیڅ صورت چینایان دا ریسک نه کوي.
د خوست په لرو پرتو ولسوالیو کې د ښوونځي شاګردان د کتابونو له نشتوالي شکایت لري.
زیاتره کتابونه په مکتب کې هغه د کادلسي دورې دي که متوسط دورې دي کمبود دی ډېر.
په کندوز کې هم د چرګانو فارم لرونکي له بیکاری شکایت کوي.
په غزول دولت کې موږ به تقریبا د اردو ملي شپږ زره کیلو د اختې ورکوو. اوس کارونه ډېر خراب دي، کار نه چلیږي، چرګ نه وځي، خرڅېږي نه. یا اوس نه سي ټول چرګ والا چې په نام چرګ والا ده دا مکمل فلم په تاوان کې ده.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
را بشو. اول مطلب ته د طالبانو د وسلوالو مخالفینو په ګډون د افغانستان یو شمیر سیاسي څیرې چې د اتریش پلازمینه ویانا کې راټولې شوې وای په افغانستان کې د روان بحران او د وتلو پر لارو چارو خبرې کوي او هڅه کوي د افغانستان د راتلونکي په اړه یو اجماع رامنځته شي. دا کانفرنس چې په ویانا کې د افغانستان د سفارت په مرسته دریو نړیوالو تحقیقاتي بنسټونو جوړ کړی درې ورځې به دوام کوي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد ویلي هغه کسان چې په دې کانفرنس کې راغونډ شوي افغانان یې پیژني او داسې کومه پرېکړه به ونه کړي چې هغه د افغانستان په خیر وي. نور جزئیات په دغه رپورټ کې.
د اتریش د پلازمینې ویانا په دې کانفرنس کې د طالبانو په وړاندې د ملي مقاومت د جبهې د مشر احمد مسعود په ګډون له دیرشو زیاتو مخالفو او سیاسي څیرو په حضوري او مجازي بڼه ګډون کړی دی. دا لکه چې طالبان بیا پر افغانستان واکمن شوي له هیواده بهر لومړنی کانفرنس دی چې افغانان د افغانستان د راتلونکي په اړه پکې خبرې کوي. پر احمد مسعود سربیره د دې کانفرنس په غړو کې د پخواني حکومت د بهرنیو چارو وزیران رنګین دادفر سپانتا او زلمی رسول د پخواني ولسي جرګې غړي فوزیه کوفي شکر بارکزی میر حیدر افضلی او شاګل رضایی شامل دي. میر حیدر افضلی چې په پخواني ولسي جرګه کې د دفاعي چارو د کمیسیون مشري ورلغاړې و تېره شپه ازادي راډیو ته وویل چې له پرانیستونکو ویناو وروسته پرون د کانفرنس ګډونوال په 15 ډلو وویشل شول چې هر یو به پر مختلفو مسایلو خبرې کوي. هغه مسائل چې په دې ګروپونو کې به پرې خبرې کېږي کورنۍ او سیمه ییزې ناکرارۍ له افغانستانه د تروریزم خطر جنګي جرمونه بشري مرستې هغه څه چې په دې وروستي یو کال کې په افغانستان کې پېښ شوي او هم له اوسني وضعیت څخه د وتلو لپاره د یوې ملي او سیمه ییزې اجماع رامنځته کېدل په ټوله کې دا هغه مسایل دي چې خبرې پرې کېږي. د نوموړي په خبره د بحثونو نتیجه به وروسته په یوه خبري کانفرنس کې اعلان او هم به د کانفرنس په پای کې یوه اعلامیه خپره شي. د پخواني ولسي جرګې غړي فوزیه کوفي د کانفرنس لپاره نسل کېدو مخکې ازادي راډیو ته ویلو چې د دې کانفرنس مهمه اجنډا د افغانستان د راتلونکي په اړه د سیاسيونو د مدني فعالانو ښځو او خبريالانو په منځ کې د یوې اجماع پر رامنځته کولو ترخی.
افغانستان در یک وضعیت قرار داره که متاسفانه
په خوشینه سره افغانستان اوس په داسې یو وضعیت کې دی چې خلک یې په هیڅ ډول له نړیوالو او بشري معیارونو سره سم ژوند نه کوي. له بېوزلۍ او بشري بحران نیولې تر ناامنیو او قتلونو پورې چې ترسره کیږي د یو تفاهم رامنځته کولو اړتیا په ګوته کوي او د کانفرنس تمرکز هم په همدې اصل دی.
د میرمن کوفی په خبره خلک باید له تعلقاتو پرته د هغه څه په اړه چې په افغانستان کې روان دي یو تفاهم ولري او په اساس د راتلونکي لپاره یو بنسټ رامنځته کړي. درې نړیوال تحقیقاتي بنسټونه په ویانا کې د افغانستان د سفارت په همکارۍ د دغه کانفرنس چې د تړلو دروازو تر شا پرانستل شوی کوربتوب کوي. راپورونو له مخې د جرمني په شمول یو شمېر اروپایي هیوادونو استازي هم دې کانفرنس ته وربلل شوي دي. خو طالبان چې عملاً اوس قدرت په افغانستان کې په لاس کې دی دغه کانفرنس ماسر نه بلکې هغه د افغانستان د خلکو پر زیان بولي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد تېره شپه ازادي راډیو ته وویل
هغه څیرې چې هلته راټولې شوې ټولې پیژندل شوې څیرې دي. هغوی ازمویل شوي او افغانان یې پیژني. پر شل کلنو اعمالو او کړنو یې خبر دي. له یو یې هم نه توقع کېږي او نه هیلي چې د افغانستان په خیر به پرېکړه وکړي.
مجاهد زیاته کړه هیوادونه هم باید دغسې کسانو ته چې د شرع اچونکي وبلل زمینه برابره نه کړي. د طالبانو یو شمېر مخالف څیرې له هیواده بهر داسې مهال سره جرګه کیږي چې د طالبانو سرپرست حکومت نړیواله ټولنه ټول شموله نه بولي او د طالبانو لخوا بشري حقونو په تېره بیا د نجونو او ښځو د زده کړې او کار حقونو ته د نه درناوي تر څنګ هغه یو مهم لامل بلل کیږي چې د نړۍ هیڅ هیواد حکومت په رسمیت ونه پیژني.
په راپور کې مو واورید چې د طالبانو د وسلوالو مخالفینو په ګډون د افغانستان یو شمېر سیاسي څیرې د اتریش پلازمینه ویانا کې راټولې شوې او د افغانستان پر روان وضعیت خبرې کوي. نوریاس نوري په دې اړه په امریکا کې د مشت سیاسي چارو له شنونکي شفیق همدرد سره مرکه کړې او لومړی پوښتنه ترې کړې چې د دغه کانفرنس ګډونوال څه غواړي لاسته راوړي.
زه فکر کوم چې دا داسې وناسته ده چې غواړي دغه سیاسونو خپل دغه موجودیت ښکاره کړي او نړیوالو ته ځان ور وپیژني او ځان د افغانستان په قضایاو کې دخیل وګڼي او د افغانستان د قضیې یو مهم اړخ ځان وګڼي. نو په دې اساس باندې دوی داسې غونډې جوړوي او په دې کې شرکت کوي تر څو پورې د نړیوالو توجه جلب کړي.
همدر صاحب، د دې کانفرنس د ګډونوالو پریکړې به ستاسو په نظر څومره موثرې وي؟
زه فکر کوم تر څو چې د نړۍ لوی قدرتونه او د منطقې قدرتونه دوی ته شین چراغ ور نه کړي، د دوی حمایت و نه کړي او د دوی تر شا و نه درېږي، دوی په اقتصادي او نظامی او سیاسي لحاظ حمایت او ملاتړ نه کړي، زه فکر نه کوم چې داسې غونډې به تاثیر گزاره اوسیږي. دا کېدای شي یوازې یو نمایشي غونډه اوسیږي چې موږ پخوا هم داسې غونډې لیدلې وي، لیکن که چیرته دوی په دې باندې توانیږي چې د نړیوالې ټولنې د لوی قدرتونو او د منطقې د بانفوزو هیوادونو حمایت ترلاسه کوي، نو زه فکر کوم چې په هغه صورت کې کېدلای شي چې دوی بیا یو بارز او یو مهم ځای په افغانستان او د افغانستان په سیاست کې ولري.
تاسو په اوسنیو شرایطو کې له طالبانو سره د سولې او د غرض د جګړې امکانات څومره وینئ؟
زه فکر کوم چې اوس د منطقې هیوادونو او د نړۍ لوی قدرتونه هغه په دې موقف کې نه دي چې د طالبانو سره د جنگ لار اختیار کړي، لا تر اوسه دوی په دې اړه تصمیم نه دی نیولی. نو زه فکر کوم که چیرته تصمیم نیول کیږي نو دا به وروستۍ او آخري پریکړه وي، لیکن موس کې دا معلومیږي چې نړۍ سکوت کړی دی کوم حالت چې په افغانستان کې دی هغه په مقابل کې، نو په دې اساس باندې داسې غونډې چې جوړیږي په بهر کې تر څو پورې چې د نړۍ ملاتړ ونه لري زه فکر نه کوم چې کومه ملموسه لاسته راوړنه دی ولري.
شفیق همدردو د سیاسي چارو شنونکي چې په ویانا کې د افغانستان د سیاسي څیرو د ناستې په اړه خپل نظر شریک
کړ. راپورونه مرکه او تبصرې پر خپل وخت له ازادي رادیو.
ازبکستان بنن هم د شانګهای د همکاری د سازمان د دوه ورځې غونډې کوربوي. افغانستاني چې څارونکي غړی دی دا اجنډا یوه مهمه موضوع ده. په افغانستان کې د طالبانو د حکومت استازي دغې سرمشریزې ته نه دي وربلل شوي، خو د دغه سازمان اکثره غړي په دې هیواد کې روان وضعیت ته اندېښمن دي. نور جزئیات په دغه رپورت کې.
د ازبکستان په لرغوني ښار سمرقند کې د شانګهای د همکاری د سازمان دوه ورځنۍ سرمشریزه پرون پنجشنبه پیل شوه. افغانستان چې د دې سازمان څارونکی غړی دی د دې سرمشریزې د اجنډا یوه مهمه موضوع جوړوي. دا بل کله چې نړیوال ځواکونه له افغانستان نه وتلي او طالبان بیا واک ته رسېدلي، لومړی ځل وي چې د دې سازمان د غړو هیوادونو مشران په حضوري بڼه په دې سرمشریزې کې ګډون کوي. د شانګهای د همکاري د سازمان اکثر غړو په افغانستان کې روان بشري، سیاسي او اقتصادي وضعیت اندېښنې څرګندې کړې، خو له دې سره سره د طالبانو د حکومت هیڅ استازی دې سرمشریزې ته نه دی وربللی. سره له دې چې د دې سازمان د یو شمېر غړو په تېره بیا د چین او روسیې اړیکې له امریکا سره ترینګلې دي، خو د دې سازمان غړو هم لکه د نورې نړۍ په څېر د طالبانو د حکومت له پرسمت پیژندلو ډډه کړې ده. د شانګهای د همکاري د سازمان عمومي منشي ژانګ مینګ وای د سیمې ثبات په افغانستان کې له سولې او ثبات سره تړلی دی. نوموړي دا خبره په دې وروستیو کې په یوه مرکه کې چې د دې سازمان په رسمي ویبپاڼه ایښودل شوې کړې او ویلي دي چې د دې سازمان د تاسیس له پیل راهیسې د افغانستان مسله د دې سازمان لپاره یوه مهمه مسله وه، او زیاته کړه کله چې د افغانستان مسله هواره شي نو به په اوږد مهال کې ورسره سیمه باثباته شي. هغه همدارنګه د دې خبرې پر اهمیت هم ټینګار کړی چې افغانستان باید یو داسې پراخ بنسټه حکومت چې د ټولو قومونو، مذهبونو او سیاسي ډلو استازیتوب وکړي ولري. د شانګهای د همکاري د سازمان عمومي منشي دغه راز وایي، غواړي یو داسې افغانستان وویني چې سوله پکې ټینګه او نورو ته د تروریزم ګواښ متوجه نه کړي، او په لنډ مهال کې د دې سازمان هدف همدا دی چې افغانستان د سیمې د امنیت، ثبات او پرمختګ پر یوه فعال لوبغاړي بدل شي. دا چې د شانګهای د همکاري د سازمان دغه سرمشریزه د افغانستان لپاره څومره مهمه ده، د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو د خونې د مدیره هیئت غړی آزرخ حافظي وایي، د شانګهای د همکاري سازمان یو مهم سیمه ایز سازمان دی، خو دا چې د طالبانو استازي نه دي وربلل شوي غړو یې له احتیاطه کار اخیستی دی.
داسې ګومان کېدل چې پاکستان په مرسته چین او روسیه به د اوسنۍ حکومت پلوي او حامی وي، نو دا چې په دغه غونډه کې بلنه نه دي ورکړل شوي دي، معنا یې دغه دي چې دا مناسبات ډېر ضعیف دي او ژور نه دي، او په هیڅ صورت چینایان دا رسک نه کوي چې خپل مناسبات غربي هیوادونو سره، امریکا، اروپا، اتحادیه، جاپان او نورو د دوی متحدینو سره خراب کړي.
د
د طالبانو حکومت تر اوسه د دې سرمشریزې په اړه څه نه دي ویلي، خو د راپورونو له مخې د دې سازمان دوه غړي چین او روسیه چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا دایمي غړي دي نه دي توانېدلي چې د یو شمېر طالب مشرانو پر سفر د بندیز معافیت وغځوي. چین چې په اوس وخت کې د امنیت شورا دورې مشري په غاړه لري، د روسیې تر څنګ په دې اړه د امنیت شورا په وروستیو بحثونو کې هڅه وکړه چې د طالبانو دیارلس مشران د نورو نوي ورځو لپاره اجازه ولري چې د قطر په ګډون د سیمې هیوادونو ته سفرونه وکړي. ویل کېږي چې تر اوسه پورې دغو بحثونو کومه نتیجه نه ده ورکړې. د ازبکستان ولسمشر شوکت میرزیایف چې هیواد یې د دې سرمشریزې کوربه دی، تر پیلېدو مخکې ویلي و چې د افغانستان خلک د ده په خبره خو ګاونډیانو ته اړتیا لري او دوی دا یو اخلاقي مکلفیت لري چې ملاتړ یې وکړي. شانګهای د همکاري سازمان چې په 2001 کال رامنځته شوی، چین، روسیه، قزاقستان، قرغزستان، تاجکستان، ازبکستان، هند او پاکستان دایمي غړي دي. افغانستان، بلاروس، منګولیا او ایران څارونکي غړي دي چې ویل کېږي ایران به هم په دې سرمشریزه کې د دې سازمان د دایمي غړي په توګه ومنل شي.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
د افغانستان کرکټ بورډ پرون د 2022 کال د نړیوال شلوریز جام لپاره د افغانستان سکواډ اعلان کړ. په همدې ارتباط مې د افغانستان د کرکټ بورډ له پخواني اجرایه رئیس شفیق ستانکزي سره یو لنډ بحث درلود چې تاسو یې اورېدو ته رابولم.
دغه سکواډ چې اعلان شو، تاسو به اتمن اوس کتلي، کوم تغیرات چې پکې راغلي څومره مهمه دي؟ او د لوبې خو په استرالیا کې کیږي، هغلته چې پیشونه ډېر تیز دي، د تیزو بالرانو لپاره هم جوړ دي، او هغه بیټسمینان چې تخنیکي لحاظ نه ډېر پیاوړي نه وي ممکن هلته ورته ستونزې جوړې شي. مثلا شارټ پیچونه که نشي لوبولی، هغلته به 150+ څنګه لوبوي؟ آیا افغانستان دغه سکواډ چې اعلان کړی دی دغه ټول مسایل په پام کې نیولي دي او کولی شي چې یو ښه ننداره وړاندې کړي هلته که څنګه؟
ترکیب تک وګوره، تر یو حد پورې ډیره کانو ډله انتخاب شوې ده. په اشخاصو کې کزه بیا چیرته وګګم ګوره، تسلسل پکار ده. ته ناسې کولای سي یو لوبغاړی یو سیریز ته راولې، او هغه لوبغاړی په هغه سیریز کې څونه لوبې او بیا ډراپ کې نړیوال جام ته هغه لوبغاړی کیمپ وکړ، له ټیم سره وخت تیر کړ، ټیم سره مدت تیر کړ، د ټیم په ترکیب
پوسټ داسې وانه خستل شو. په دې سکواډ کې
نور احمد لکنوال ډراپ شوی دا، او هغه اضافه قیس احمد اضافه شوی. قیس نور احمد لکنوال په کوم دلیل تا ډراپ کړ اول دی ته زه وګورم. که چېرته په استرالیا کې تاسو وګورئ، قیس او نور احمد دواړه د جوګه د سې د افغانستان ملي لوبډله کې ولوبېږي، خو تسلسل مهمه ده. هغه تسلسل په نظر کې نه ده نیول شوی، نه نیول کېږي. نه پوهېږم د فیسبوک له لارې نه څوک باید لوبډله اعلان نه کړي. ول زه درته وایم، کریم جنت دې ډراپ کړ. کریم جنت کې د کپتان ډېر غټ قصور و، چې کریم جنت نه صحیح استفاده و نه کړله په آسیا جام کې. کریم جنت دې ډراپ کړ، د هغه له جانبه باید ګلبدین نایب اچولای وای، ځکه موږ په لوبډله کې بیٹنگ ډیر کمزوری ده.
فکر کوم فضل حق فاروقی دی، فرید احمد ملک دی، خپل نوین الحق دی، او سلیم صافی چې تاسو یاد کړئ څنور څلور تیز بالران دوی په اصلي سکواډ کې لري.
پرت کې سیالي ده، بیډلیټ کې د سیالي ده، او نه پوهېږم درېمه سیالي چیرته ده، برزبن کې ده که نه پوهېږم.
برزبن کې د دوی هغه لوبه ده، هغه وارم اپ میچ دی له پاکستان سره چې کوم دی،
لوبغاړي ته په کتو ته باید لوبډله اعلان جوړه کړي. پرت کې ته تیز بالر ته ضرورت لري، سلیم صافی به ډېر مهم وي. سلیم صافی بیا درته وایم باید یو کال مخکې لوبډله ته راغلی وای. او همدارنګه فضل حق فاروقی به ډیر مهم رول لوبوي په آسٹریلیا کې. ته با لغه نه پات دوه فاست بالینګ آل راونډر ته ضرورت لري، سی یو دته عظمت مرزای ده، بل دته ګلبدین نایب یا کریم جنت سی د آسٹریلیا پچونو کې خ بالینګ درته کوي.
بیټسمنانو خبري طرف ته توپون کول ته چې ما کوم نمونه ول وسل، البته تاسو ته به بهتره معلومی خپل حضرت الله زازای دی، رحمان الله ګربز دی، ابراهیم زدران دی، تازه بل لوبغاړی عثمان غنی چې دغه هغه پیلیز لوبغاړی دی، هر یو کولای شي چوپنر راشي، او بیا درویش رسولی دی، بیا ورسته پکې نجیب زدران دی چې مهم لوبغاړی دی افغانستان د مینز دی، او بیا نبی او راشد خان په دې ترتیب به نور لوبغاړی عظمت مرزه، یعنی څلور پنځه داسې دي. مګر دوی خو به ټول یو لوب کې نشي لوبولای، مجبورې چې څلور دوی راولي یا درې. دا به څنګه ترکیب باندې جوړی ستانګزسه؟
مهمه خبره ګوره، بیا زه تاسو ته وایم، پلانینګ باندې ده. آیا ته صرف اشتراک کولو ته زی اول باید کرکټ بورډ خپل ستراتیجی معلومه کی ایا زه صرف زما سه نړیوال جام کې اشتراک وکم او یا که زه په دې قسم سه نړیوال جام وګټم ک نړیوال جام ګټلو ته زی ته باید لوبډله د سه تیار کی سه ته هغه فیکٹرز ولري سه ته نړیوال جام وګټي او غټ لوبډله ته ماته ورکي زمنګ رحمان الله ګربز او حضرت زازای اوپن کړي اور پسے ابراہیم زدران راضی اور پسے درویش رسولی یا عثمان غنی برازی بیا بن نجیب و نبی و راشد راضی مهم خبر دلتا سٹرائک ریٹ تپا ہم یو رزنی سیالو کے ہم پشل اوریزو کے زمنگ ابراہیم زدران زیو شاد تنن وایم تاسو طریقہ ابراہیم زدران نڑئی تا راغی او د نړۍ په کرکټ براج کئ هغه به پس له بابر اعظم او له ویرات کولی او جو روټ نه پس یو داسې بیټسمین وی چې نوم به ډیر ستر سی خو هغه ته په کار د خپل سټرایک ریټ اوچت کی 500 بالو باندې 55 رنزا په 40 بالو 50 رنزا
شلاوریزو کې چې دا بیا ډیر
غټه مسله د رضوان سره نن سبا
ده ته هیڅ بایلون کې رنزونه دي میچ غټون کې نه دي په څه معنا کته چې د 500 بالو 55 رن زو کې نو پاتې سول اویاتو په کې تا باقي لوبدل سي ډیر خو کې پلاسو کې به وزل یا شپږ زلې سل منډي جوړي نو تا مجموعي منډي 150 زیات نه زیات 160 په ماډرن کرکټ کې په شلاوریزو سیاله کې گٹن کے منڈے نے دیے اور تیر بے آسٹریلیا پہ چھونے کے
راپورنا مرکے او اوریدن کی
اوس به هم ورشو د خوست په اړه یو رپورټ ته په خوست کې د څو لرو پرتو ولسوالیو د ښوونځیو شاګردان وایي چې درسي کتابونو له کمبود سره مخ دي دوی له حکومتي چارواکو او د معارف له مقاماتو غواړي چې د درسي کتابونو په ویشلو کې ورسره مرسته وکړي په دې اړه پام وکړي یو رپورټ ته
د خوست د اسماعیل خیل او مندوزی په ولسوالۍ کې یو شمیر مدني فعالانو روڼ اندو قومي مشرانو او د دې ځای د ښاروالۍ مسؤلینو 15,000 ټوکه هغه تدریسي کتابونه د یادې ولسوالۍ ښوونځیو ته وسپارل چې د رانیولو لپاره یې د ټولنې له شتمنو کسانو څخه یوه اندازه نغد مرسته راټوله کړې وه. د مرستې راټولونکي وایي که څه هم دا کتابونه د دې ولسوالۍ د زده کوونکو د شمیر په پرتله لږ دي خو دوی به د مرستې د راټولولو دا بهیر تر هغه روان وساتي چې طول زده کون کو تا کتابونه ورسیگی. مدنی فعال گلاباس هم ده هو کسانو پو تیم کیو چه یادم رسته را طوله کری. نموری آزاده راژیو تول لولسی همکاری پرته ده پوهن ده برخی طول استونزی نشی حواری دلی.
منگا خبوس 15,000 جلد کتابونم خوستی دی. خوی منگ پو لسوالای که چه تقریبا 500 مکتب دی دیر کتابونه کم بودی. لنه را کتابونه بام او خوستایشی پا داغا جلسه که والی صاحب هم یو لکشو زره افغانه دی بنسد سره کمک وکرو چه پا دی با هم کتابونه او خوستایشی
د محمد صدیق روحی لسه دوه تن زده کوونکي زکیم خان او وحید الله وای دوی ته په خوانځي کې له دوه یادرو ډیر کتابونه نه دی ورکړي او ډیر زده کوونکي نشي کولای په خپل لګښت کتابونه راونی سي.
مو ته د تعلیم کول شو درې کتابونه راوړل نو په خپل پیسو خوستل ډیر شاګردون پیدا کیږي چې دای در روپای نه لري ریس وسیله نه شي کتابونه په خپل
زیاتره کتابونه په مکتب کې هغه د کدی لسه دا ورې دي کا متوسطه ورې دي کام بوت دا ډیر نو مګ دې چرواکي څخه په بدرنا او غختنه کو چې موږ ته درسي کتابونه پراکي او د درسي کتابونو کام بوت ته زموږ مکتب کې.
مدني فعال نجیب الله وایي د ټولنې د شتمنو کسانو وجیبه جوړیږي هغو زده کوونکو ته د کتابونو په برابرولو کې مرسته وکړي چې بی واسه دي.
زموږ ایماني او وجداني وظیفه ده دغه چې دلته د زموږ د کلي د خوار فقیر کې شر چې پلار دی یو کتاب پیسې نه لري موږ باندې لازمه ده چې دا کتابونه موږ باید ورته واخلو او دا لړۍ باید نور ولسوالۍ ته هم وغځيږي.
د مقبل کلی اوسیدونکو قومي مشر خان ولی هم د خوانځو یو زده کوونکو سره د ولسی خلکو مرسته اړینه بولی وایي
دا کتابونه د خورونودو کتاب چې ونه یې خطر شپه پټ سترګې برون وي کتابونه باید موږ خلو نو دا مړه مړه خلک څه دي خدا به دک سخم ګوننګور مکه زخم ولین يم چې هر کو ته حاج تر وون وي خلک لوګي مري نه مکتب تر کوم اقوا کا مدرسې تر کوم اقوا کا زمو مربونه غریب تر کوم اقوا کا ایمو دا نظر ده چې د افغانستان نه په خو ودرو موږ باید انجینر وي، موږ باید ډاکټر وي، موږ باید استاد وي، موږ باید پیلوټ وي.
د اسماعیل خیل او مندوزی ولسوالۍ د سربند تاریخي لسی امیر شیر نواز درنخت وایي لڅو کلونو راهیسه په څوارلس ولایتونو کې چې د هغې له جملې خوست هم دی زده کوونکي د کتابونو د کمښت سره مخامخ دي. د ده په وینا په اوس وخت کې د کتابونو د نشتون د ستونزې د حلولو یوازینۍ لاره د ولس دا ډول مادي او معنوي همکاري ده.
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
په کندوز کې د چرګانو فارم لرونکي شکایت لري چې د چرګانو د خرڅلاو کاروبار له ستونزو سره مخ دی. دوی وایي پخوا به د چرګو د غوښو قرارداد له اردو او نورو حکومتي ادارو سره شوی و، خو اوس د طالبانو د حکومت پراتلو سره د دوی قراردادونه لغوه شوي او کاروبار هم پتس دی. په دې اړه پام وکړئ یو رپورت.
په کندز ولایت کې د چرګانو یو شمیر فارم لرونکي وایي چې پخوا په دغه ولایت کې څه باندې 600 د چرګانو لوی فارمونه موجود وو چې پر شمال ختیځ او شمال ولایتونو سربیره ان کابل ته به د چرګانو غوښه صادروله، خو په هیواد کې د نظام بدلون د دوی پر کاروبار منفي اغیزه کړې ده. په یاد ولایت کې د چرګانو فارم لرونکو د ټولنې مشر نعیم الدین آزادی روډی ته وویل
تیر حکومت کې چې وو صادرات وو مونږ تر کابل پورې بم لیږل، جلال آباد ته ماته مونږ بیرته لیږلې دي. ډېر ښه کار وکړو د حکومت کې چې دا خلل متضرر سو اوسې نشي کولای چې کار وکړي. زیاتره خلکو فارمونه هم چپه کړل. په تېر حکومت کې دوه ورځې د چرګانو غوښه استعمالېدله، بس هلته کارونه ښه وو.
د حکومتي قراردادونو نشتوالی، وزګاري او له ګاونډیو هیوادونو د چرګانو واردول هغه لاملونه دي چې په دغه ولایت کې د چرګانو فارمونه د سقوط له ګواښ سره مخ کړي دي. د کندز په امام صاحب ولسوالۍ کې د چرګانو د فارمونو مسؤل جمعه خان مندوزی وایي
په دغه اساس منه زه غواړم اسلامي امارات نه د ایران غوښې د پاکستان سره دي دا مکمل بندي کې چې داخل کې د سیسما غوندې په صلاحو شرکتونه دي دا خپل شرکتونو د لارې ورته افغانستان خپل تولید ولري. د ایران هغه بندي غوښې او د پاکستان چرګوړي بند نشي. دغه د چرګانو کوم پروسس چې دا ورځ په ورځ په افغانستان کې په سقوط روان.
په نوموړي ولایت کې د چرګانو د روزنې او بل فارم لرونکي شرف الدین عمرخیل هم ورته خبره کوي.
په غزول دولت کې موږ به تقریبا د اردو ملي شپږ زره کیلو د اختې ورکو. اوس کارونه ډېر خراب دي، کار نه چلیږي، چرګ نه وزي او خرڅېږي نه. یا اوس نه سي ټول چرګ والا چې په نام چرګ والا ده دا مکمل فلم په تاوان کې ده. په دې چې د پاکستان چرګ راخوسي ده.
د کندز د کرنې اوبو لګونې او مالدارۍ د ریاست رئیس مولوي امن الله حسن وایي چې ډېر ژر به د چرګانو ساتنې فارم لرونکو ستونزو ته رسېدنه وشي.
حدود 1500 فارمونه موږ د مغداری فعال لرو او ښه ستاندرډ باندې جوړ دي. فارمو والا د خبره په ځای ده ځکه کوم شی چې له خارج نه رواردېږي هغه د موږ دلته خپل تولیدات ته ځان رسوي. د هغه بندول هغه باید د مشرانو کار ده. موږ د خبره غوسره کړي انشاءالله دا مشکل به حل شي.
د دغو پانګوالو په وینا په هیواد کې د نظام بدلون له امله تر بل هر وخت د اقتصادي بېوزلۍ او بیکاری کچه لوړه شوې او تر څنګ له ګاونډیو هیوادونو په بېساري توګه د چرګانو د غوښې واردول هغه عمده لاملونه دي چې په کندز کې د چرګانو فارمونه له اقتصادي ستونزو او د سقوط له ګواښ سره مخ کړي دي.
اوس هم د تاسو پیغامونه.
عبدالسمد هم د کابل ولایت څخه د آزادۍ رادیو له طریقه د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت ته دا پیغام ده چې د پانتونونو په بازو رښتو په باره کې باید دوی د بازې اضافي مزامین رانولي او دا کم کی یا لری کی مثلا په کمپیوټر ساينس او د امداسي اقتصاد بي بي اي کې چې دلته دوی دغه کوم اړوند مهم مضمون تخصصي مزامین دي په مثلا کمپیوټر ساينس کې آی ټي او آی پی ده. نو دوی تر څنګه دلته تجوید اعتقاد اسلامی، ثقافت اسلامی، سیرت نبوی و انداز تاریخ یا شمیر نور مضامین دي چې دا په یو کمپیوټر ساينس محصل ته دا در نخوري. یو طبقات یو کمپیوټر ساينس کار ته چې هغه یا ویب ډیزاینر سی، پروګرامر سی، آی ټی کارمند سی، نو یو آی ټی کارمند تاریخ څه په درد خوري یا دا تر څنګ یو بل مضمون چې هغه اړوند دي نه نه موږ دا ته وختانه د سې دي ته لغور وسو د مزامین کم سي. دلته شاګرد سي غواړي او محصل سي غواړي کمپیوټر ساينس وای نه دلته دوی ته د بازي اضافي مزامین راغلی کچیر تا دوی پا دی وقت زائی که اینال تا آغا مهم در سونه و که ارتا مشکل پیخی گیا و کچیر داغا ایزاپی مزامین نزده که اینال تا بیا سرٹیپیکیت کس کلا دوی تا سرٹیپیکیت ور که یا امتیانون اخلی اینال تا چانس ور که نمری کمی گی
سلامونه دا ازاده رالی و اوریدون که کارکون کتا هله دا چه روغ با وسی احساس خبر کومه لکامینه روزانه دلته چې د امرست کیږي د اقدار ته نه سپارل کیږي دا غریبانان ته سپارل کیږي چې موټر ولري خو کور ولري خو جیداد ولري غریب ته به هیرو رغلا ایس سم نه ورکول کیږي غریب په کې څوک پیژنیم نه چې د چا زوی دی زما دا خواست دی چې دا زما پیغام تاسو نه شیر کړئ هغه چارواکو نه مې دا هیله ده چې دلته دا نومونه لیکل کیږي باید دې سره طالبان وګرځي ملکان و سره ګرځي خپل کسان نمونه په ولي کې غریب بیچاره پاتې
ستاسي پیغام ستاسي نظر
وخت په افغانستان کې د سهارات نیمې شوې ورزو لاندو خبرونه ده
د افغانستان لپاره د امریکا سفارت په افغانستان کې د خبر اعلانو وضعیت د اندېښنې وړ بللی سفارت په یو ټویټ کې ویلي په افغانستان کې خبر اعلان د مخ پر وړاندې ګواښونو ځورولو او ناوړه فزیکي چلند سره مخ دي دغه راز ویل شوي د امریکا متحده ایالات د ولسواکۍ لپاره د آزادو رسنیو اهمیت مهم بولي او د خبر اعلانو چې په نه ستړي کیدونکي توګه خپلې دندې ترسره کوي ملاتړ کوي د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ اداره یونیسف وایي تېره اونۍ د افغانستان په 15 ولایتونو کې له 50 کلونو کم عمره له 1,200,000 زیات ماشومان د شریا سرخکان د ناروغۍ په وړاندې واکسین کړي دي یونیسف په یو ټویټ کې ویلي دغه کمپاین د روغتیا د نړیوال سازمان په مرسته د دغې ناروغۍ په وړاندې چې په افغانستان کې په دې وروستیو کې خپره شوې پر مخ وړی د ملګرو ملتونو د رسمي شمیرو له مخې د روان کال له جنوري څخه د اګست تر میاشتې په افغانستان کې د شری د ناروغۍ څه باندې 650,000 پیښې ثبت شوي چې له ډلې 318 ماشومان مړه شوي ټاکل شوی چې د افغانستان د فوټبال د ځوانانو د ملي لوبډله نن د آسیا تر 30 کلونو د کشرو لوبډلو د اتلولیو په سیالیو کې له عمان سره مخ شي او د چین ولسمشر شی جن پینګ د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره په کتنه کې په اوکراین کې د روسیې د جګړې په اړه اندېښنه وښوده لنډ خبرونه مو واوریدل کولی شئ تفصیلي د ازادي راډیو په ویب پاڼې ازادي راډیو ډاټ کام کې ولولئ
د ورکوښو عزیزانو او دوستانو پلټنه
د ورکوښو عزیزانو د خبرونه ګران اوریدونکو او د ازادي رادیو قدرمنو منوالو زما سلامونه او نیکی هیلې ومن ستاسو د بشپړې روغتیا او آرام ژوند په تمه د نن ورځې دغه خبرونه تاسو ته زه تای روشان باندې کوم عزتمنو دوستان دا چې په هر ونه کې ستاسو لخوا موږ ته یو شمېر پیغامونه را رسیږي چې په هغو کې یا د خپلو رکوسو عزیزانو او یا هم د ځینو پیدا شوي کسانو په باب معلومات راکوي نو کله کله دغه پیغامونه ډېر زیات وي چې موږ ټوله په یو پروګرام کې نسو خپرولی او کله کله هم لږ وي چې په هغه صورت کې موږ ستاسو هغه پیغامونه چې په تېره خپرونه کې نه وي خپاره شوي خپرو په هر حالت کې ستاسو پیغامونه به ځواب نه پاتېږي یعنی چې موږ یې هرومرو درته خبرو نو په دې هیله چې تاسو همیشه خپل پیغامونه موږ ته د ازادي رادیو د پیغام ثبتولو په ماشین کې ثبت کړئ د نن ورځې دغه خبرونه د تل په شان د هغو دوستانو په پیغامونو سره پیلوو چې ستاسو د ځینو پیدا شوي عزیزانو په هکله معلومات راکړي
دلته موږ یو کوچنی ماشوم چې عمر یې د شپږو او اوو کلونو تر منځ دی فایده کړې ده نوم سپږمۍ یادوي دغه وایي چې موږ د لوګر ولایت اوسېدونکي یو خو کور به په خوست ولایت کې دی نو که هر څوک یې پېژني یا د دوی وي موږ سره دې په دغه شمارو اړیکې ونیسي د امتحان شماره 0-2-5-1-1 شماره تکرار 0-2-5-0-1-1 روشان شمارم درته وایم 0-2-9-1-1-1 شماره تکرار 0929 81 81. او که څو وړ چې د دې کوچنی ماشوم عکسونه وګوري یا په واتس اپ ورته ولګم، د واتس اپ شماره هم درته وایم 0929 81 81 81. نو تاسو ښه وختونه خاور.
بلې، السلام علیکم روشن صاحب محترم، سلامونه تا ته دوه شهزادین او ورکې ځان خبرونه او ټول مینوال د خاص انګلی سلامونه کوم په دې خیله د سید جامع د کورپن ویژه کې جوړ بوي. زه ایمل خریم د لوګر ولایت نه مسر خلص علینا سوال کی په نبر کې لکه مې ماشوم پیدا کړی چې څنګه وېدا د ستار نه وسېږي اته کومر لري استری او سپین جامع پرتن دي. دا ماشوم کې د هر چا وی ما سره د پدیش مېرو برخه اخلي خپل ماشوم تر لاسه کی شمیری ورته وایم افغان شماره 0 اویا 0 15 10 10 10 10 یعنی 0 0 3 15 3 0 3 0. او اتصال شماره ورته وایم چې واتس اپ هم پې پاله ده، په واتس اپ هم تصویران کتلی شي 0 0 1 1 2 2 2 2. او شمیره ورته ځل بیا وایم 0 8 2 2 2 2. اری باش مار ورته وایم 0 0 1 5 پک سوا نخا، یعنی 0 0 1 5 0 نخا. په دغه شمېرې د ما سره برخه واخلي چې دا ماشوم د هر چا ویروشن شماره مر د پای کې 0 0 1 5 0 6 5 0 3 3.
ګران ورور اجمل ننګرهاری صاحب، موږ تاسو پیغام خپور کړ، خو لکه څرنګه چې تاسو به هم اتمن اوریدلی وي، د پیغام په سر کې ځینې خبرې سمې نه اوریدل کیږي. په تیره بیا د پیدا شوي ماشوم نوم او د پلار نوم، نو ځکه تاسو د مهربانۍ له مخې دغه پیغام د سره ثبت کړی تر څو زموږ ګران اوریدونکي هغه په بشپړ توګه واوري او پرې پوه شي. مننه.
سلامونه نیک هیله احترامات د زری رډیو کارکونکو او اوریدونکو ته. ظریف خان نبی زاده ما د ننګرهار ولایت څخه دغلته د جلال آباد په ښار کې د تلاشی په چوک کې موږ یو ماشوم پیدا کړی دی. عمر تقریبا 15 کاله دی. نوم خالد یادوي، د پلار نوم وارث یادوي، اسماني رنګ جامې پر تن دي. اوس مهال د اجاز احمد مومن صاحب سره دغه کډه کوچنی د هر چاوي لما سره پلان دي شمیرو اړیکه ونیسي او دغه خپل ماشوم ترلاسه کړی. لومړی اتصالات شمیره وایم 0 0 1 1 3 1 3 8. روشن شمیرا 0 9 8 5 9 15. کواړی جی اجاز احمد مومن سره اړیکه ونیسي. نو شمیره تکراروم 0 0 1 5 0 1 5 0 1 5. 0 8 1 5 5 0 9 5 1. اری باش میره د 0 0 1